د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي. سبا د سلواغش پګوښتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې سبا پنځشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په کندهار کې لسلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 350 کورنیو سره ژمنې مرستې کړې دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفا له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له اوکراین سره یې 1.8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. د ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالر اقتصادي او نظامي مرسته تصویب کړه، خو له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډالو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. وباوري چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې استازي نن په بشکیک کې غونډه کوي.
It is the first time when
Kyrgyzstan da se gonde korpade de de gonde hadaf de manzani asia de dawlatuno de taliban de hukumat tarman de tamasiyat walade
متحد ایالاتوی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکی خکړي او یا یې پر رسمیت پیژني. د موضوع ته په یو راپور کې کتنه کوو.
کچیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په خوست کې په یو ډلهیز قبر کې موندل شوی مړی ولې وژل شوی وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلی دی یا کوپلی به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلی کې بعضې مرمۍ ښخې وي.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدراعظم نن په متحده عربي اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې مشر میلمه دی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوی 15مه نیټه ده چې د 2040 میلادي کال د فبروري میاشتې له 14مه سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته تکل شوی چې نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې په نننې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازي، د اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
په پلازمینه بشکیک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزستان کې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلې دي، خو په بشکیک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د تعامل او تماسيات ولید. په روسي کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر ډلو له لیست وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیر غونډه په روس شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
و موریدل چې ټاکل شوی نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. متحده ایالاتونو ویلي چې هڅه نه کوي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې ښه کړي او په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په روانه اونۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې طالبان وغواړي چې حکومت مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې عملي کړي. د موضوع ته په دې راپور کې ژوره کتنه شوې.
د سپینی مړۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جانکر بی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی خې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نو موري په دغه خبري ناسه کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپل هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دی عملي شوی. جانکر بی د دې پوښتنې په جواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راته ګروسته به ملګری ملتونو راتلم کې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستام لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونې حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي، د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
از طالبان سره له اوس څخه تر نوومبر میاشتې پورې خوندې پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالې وخی، نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وای
اما کچرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زفکړه کپ دی باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکای او سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس په جندلو په اصطلاحات کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ وګرځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. ل دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استادو په حضور او دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په قربتوب جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریض نه لري پډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خروالی د مسؤلینو په وینا د ډلهیز قبر ښایي په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د مهال وي. د خوست اوسیدونکي وایي د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونې او بې محاکمې وژنې د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغو پر وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوې. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
بعضې وسایل مو پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویل کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی اکوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. بل دا چې هغې وخت بعضې علمای کرام دا پته لګېږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږم ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخلو ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیې په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچې خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډلهیز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاص کو خور خلاص منا کا او دوی و چې مونږ کوبل تا وړه خو کوبل تا نه وړه بس لا ته ختم کړی وی دی
یاد دی وی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیرو سلور لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه د مخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي پرېږي. د سحر په شپګو بجو د ازادي راډیو خبرونه د لنډو څپو په نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو خبرېږي. قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي او په دې توګه هغه ابهام پای ته رسیږي چې د فبروري د اتمې د انتخاباتو په پایله کې په دې هیواد کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالف ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کې دورسته د هیواد د چارو واګي ورسپارل شوی وي هم حاضر و. شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په سیمه ایزو تحولاتو کې د یو بل راپور لمخې د هند صدر اعظم نن په متحده عربي اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې مشر میلمه دی. نریندر مودی چې د سه شنبه پورې د اماراتو دوه ورځنی سفر پیل کړی نن به قطر ته هم ولاړ شي. د موضوع نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندر مودی په منځني ختیځ کې د هندوانو تر ټولو لوی معبد پرانیسي. د معبد ته په متحده عربي اماراتو کې و بش جریب مځکه ځانګړې شوې ده چې نږدې یو سل او لس میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. د دې معبد و منارې د متحده عربي اماراتو د و اماراتو سمبول دی. شغل مودی به نن په اماراتو کې د پانګونې او تجارتي اړیکو په سرمشیزه کې د مشر میلمه په توګه هم برخه واخلي او هند ته تر رسیدو مخکې به نن د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي او د قطر له چارواکو سره به مذاکرات وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې شاغل مودی پرون د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل. دا په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو مشرانو پنځمه غونډه ده. د فرانس پرس اژانس راپور لمخي هند او متحده عربي اماراتو په تیرو اتو میاشتو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي چې په دغو کې د یو ستر تجارتي او ترانسپورتي مسیر رامنځته کول دي. د اقتصادي دهلیز په وچه او سمندر کې د بیړیو او ریلګاډو په واسطه هند د منځني ختیځ لالاري له اروپا سره وصلوي. متحده عربي اماراتو ته د نریندرا مودي سفر د هند عمومي انتخاباتو په درشل کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا ټاکنې د اپریل په میاشت کې ترسره شي. په متحده عربي اماراتو کې د هند شاوخوا 3.5 میلیونه خلک ژوند کوي چې دا په خلیج کې د هندیانو تر ټولو لوی ټولنه جوړوي. د کتونکو په وینا که څه هم په اماراتو کې مشت هندیان نشي کولای چې له بهره د هند په انتخاباتو کې رایه وکاروي، خو د مودي دا سفر تر ډیره بیا هم په اماراتو کې پر مشتو هندیانو متمرکز دی. د هند صدر اعظم پرون په ابوظبي کې ویلو یو غونډه ته وینا وکړه او نن په متحده عربي اماراتو کې د هندوانو ستر معبد پرانیسي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د تګلارو لکبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخامخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې نجونې او خزي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د هیواد روغتیايي سیستم د خځینه روغتیایي کارکونکو له کمښت سره مخامخ دی. د میرمن اميري د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بي برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویل چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمکت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیايي بحران لامل شوی چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د خزینه روغتیايي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې وخستل شوې، د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سر جنگل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکو فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لانډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د افغانستان میاشتې د ټولنې لخوا لدرې سوه کورنۍ سره د ژمنه یو توکو مرسته شوې ده. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له ډیورن کرخي په زوره افغانستان ته راایستلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودر کې د افغاني سری میشتي ټولنې مسولین وای د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن کرخي راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنې توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل البخاری د ویشل شو تو کو پاړه ازادي رادیو ته وویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سری مشي لوري 300 خو راستنیدونکو کډوالو کورونې باندې یمنی تو کې ویشل شو چې د گاونډي هیواد پاکستان لخوا پل هیواد ته په جبري توګه راستنې شوی وو. په یادو یمنی تو کو کې هرې کورونې ته د نارینه او خزینه او ماشومانو جمپرونه صدرونه جرابې بوتان بنینونه د شکشه شامل وي ورکل شوی.
کومو کسانو چې مرسته تر لاسه کړي وای په پاکستان کې په خپل مټو او خواري او ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړي وو، خو د پاکستان حکومت ری هر سپات کړل او خالی لاسونه لډیورن کرخه راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کوم مرستي چې تر لاسه کړي پرې خوختي. عزت الله او محمد یاسر
په 2013 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوې افغانستان ته. په سری میاشتنه ډیره زیاته مننه کوم چې لنډ او تنګ وخت موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې ماجون او سراغلو کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتنه موږ مننه کوم چې په دې لنډ او تنګ وخت موږ سره د چارجې مرسته
د یادونې ورده چې د تیر زګدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جیدادونه پاتې شوي او تش لاسونه لډیورن فرضي کرخي راړولې دي چې تر اوسه نږدې 500,000 افغانان له یاد هیواده په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2040 کال کې به هم نږدې 1500,000 افغانان
هوا ته راستانه کړی شي. د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو اوریدلای شي. په څو شیبو کې زمونږ خبرونې یعنی د سهار په شپګو بجو زمونږ خبرونې په لنډو څپو پیدیږي. البته د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 2:12 اوریدلای شي. اوس هم ورزو یوې وروستۍ جالبې موضوع ته. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاس او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ترې غوښتل کیږي. تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې 4 بعدی او 3 بعدی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله 2 پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې موږ وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي حاضر ده م اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی بیا 3,499 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډیر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللې دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته روټرز خبري اژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
زه په درې بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاري لکه چې هغه دقیقا هم دلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په چیرې بیا ځوانان ځان ترا کاجلی او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي